قدر منوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پکتیکا په برملو لسوالۍ کې د بیګانی ز موټری بمی بریټ پترس کې د ملو شو کسانو شمیرا سلیریشتو تر رسیدلې د پاکستان له سیاسي ګوندونو په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې خو راځي چې د هر سن وړاندې د پامیر ساحل نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
د مشال رادیو خبری سرټکی افغان ولسمشر په پکتیکا کې شوې بریټ پکلکه غندلې دی په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر څلور وشتر رسیدلې دی په کورمه کې توري او بنگش قبیلو ویلې دي د تختول شویو کسانو تر راخوشي کېدو به له حکومت سره خبرې ونه کړي او په لیبیا کې یاغیانو د واکمن مومر قذافی د پلرنی ښار سیرتي د نیولو دعوه کړې ده. بشپړ خبرونه افغانستان کې افغان ولسمشر حامد کرزی په پکتیکا کې د سړک جوړونې شرکت پر کارکونکو شیوې بریډ په کلکه غندلې دی. د ولسمشر له دوتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی دا کار د افغانستان د دښمنانو دی چې نه غواړي افغانستان د رغونې او بیا رغونې لاري د پرمختګ پړاوونه تر سره کاندي. هلته افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د سړک جوړونې شرکت پر کارکونکو د بریډ له کبله د وژل شویو شمیر څلورویشت ته رسیدلی دی. لسیمې د مشال راډیو خبریال ته د والی ویان مخلص افغان ویلي د وروستیو معلوماتو تر مخې په دې پیښه کې 950 کسان ټپي شوي دي. د وسلوالو طالبانو د بریډ پړه پر غاړه اخیستې ده. ویل کېږي په بریډ کې انجینران، تعمیري کارکوونکي او د شرکت د استوګنځي امنیتي ساتونکي شامل دي چې وژل شوي. په کورما کې توري او بنگش قبیلو اعلان کړی دی چې له حکومت سره به تر هغې خبرې نه کوي چې د دوی تختول شوي کسان نوي راخوشي کړل شوي. د تیرې اونۍ پر مهال په کورما کې د سپرلیو پر ګاډو د بریډ په پیښه کې له لسو زیات کسان وژل شوي ول او دې ته په ورته پیښه کې ګڼ شمېر مسافران له ګاډو وتښتول شول چې پکې زیاتره اوس هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د رپورټونو تر مخې د لیبیا د مشر مومر قذافی ځواکونه د لویدیز په لور تمبول شوې دي. بل پلو د قذافی د رژیم مخالفه یاغیانو په اړه ویل کېږي چې د لیبیا په ختیځ کې د تیلو ټول ټرمینالونه نیولې دي. د یاغیانو ته د لویدیز لخوا د هوایی بریدونو مرسته هم ترلاسه ده. ویل کېږي چې یاغیانو د راسول نوف، بریگا او قایلا او بن جواد د سیمو واک ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې دوی د اجدابیا واک ترلاسه کړی و. مخالفین وایي د مومر قذافی پلرنۍ سیمه سیرتي هم نیولې ده او دعوه یې کړې ده چې دلته یې د قذافی د ځواکونو لخوا زیات مزاحمت نه دی لیدلی. د پاکستان او هند چارواکي له یو بل سره وویني چې د سولې ځنډیدلی بهیر پر مخ بوځي. د پاکستان پلاوی چې مشري د کورنیو چارو سیکرتر چودري قمر زمان کوي په هندي پلازمینه نوې ډیلی کې له خپلو سیالانو سره ګوري. هیله ده د روانې اونۍ پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم هند ته د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د لوبې نندارې ته لاړ شي. نوموړي ته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د تېرې چهارشنبې په ورځ بلنه ورکړې وه. د سولې بهیر په 2008 کال کې د ممبئی د ترهګرو پیښو له کبله ودرېدلی و. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي ول. د یمن په جنوب کې د جار د ښار اوسیدونکي وایي د وسلې په کارخانه کې چاودنې اورېدلې دي. رپورټونه وایي تېره ورځ د سلفي جهاد وسلوالو د کارخانه نیولې ده. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د چاودنو لامل څه و خو عیني شاهدین وایي خلکو دا کارخانه لوټله چې چاودنې پیل شوې. حکومتي ویان محسن سلیم وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي خو تر اوسه آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. عراقي پولیس وایي وسلوالو په موسل کې پر یو کور برید کړی چې پکې شپږ ښځې او یو سړی وژل شوی دی. ویل کېږي چې موسل د القاعده پخوانی قوي مرکز و. د پولیسو چارواکي وایي برید سهار وختي شوی دی. تر اوسه د برید موخه نه ده معلومه شوې. په روغتون کې د مړینو د څانګې یو چارواکي د وژل شویو د شمیر پخلی کړی دی. د شام پوځیان په لاتاکیه کې د حکومت پر ضد د ناکرارۍ د مخنیوي لپاره ځای پر ځای کړل شوي دي. دا ښار د روم له سمندرګي سره پروت دی او دلته د تاوتریخوالي په پیښو کې د 1200 کسانو د مرګ خبر راغلی دی. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه ده او د تیرې اونۍ پر مهال د ګڼ شمیر کسانو د مرګ ژوبلې دعوې مخې ته راغلي دي. د شام په لویو ښارونو کې د جمعې او د شنبې په نسبت تېره ورځ کراري وه. د اسد حکومتي چارواکي وایي له لسیزو راهیسې پلي بیړني قوانین لرې کړل شوي دي خو دا لا نه ده واضحه چې کله به نوي قوانین کار پیلوي. د بیړنیو قوانینو لارې له امنیتي ادارو سره پراخ واک. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د لویدیځ په هیوادونو کې تیر کال د پناه غوښتونکو شمیر کم شوی دی. په خپل کالنی رپورت کې یو ان ایچ سی آر وایي تیر کال 3,50,300 کسانو په غربي هیوادونو کې د پناه لپاره غوښتنلیکونه داخل کړي ول. دا شمیر د 2009 پرتله 15% او د 2001 زیږیز کال پرتله 20% کم شوی دی. رپورت وایي په اروپا کې د 2009 کال پرتله 33% کس د خلکو د پناه غوښتلو شمیر راکم شوی دی. د دې لامل په مالټا، ایټالیا، یونان، جرمني، سویډن، ډنمارک، بلجیم او فرانسې کې د کډوالو د ورننوتو شمیر د کمولو لپاره هڅې دي. د مشال خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل چې تاسو ته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کړل. د روانې ګړۍ په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واورئ. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د شوی موټر بمی برید پترس کې د مړو شو کسانو شمیره سلیر شوتا رسیدلې ده. په کورمه جنسی کې توري بنگش قبیلو د حکومت لخوا د امنیت ټینګ نه ساتلو له امله د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر پختونخوا صوبې سینیئر وزیر بشیر بلور د خپل حکومت د درې کاله پوره کېدو په مقوای
سواد کې ډو سوک لې نه شو. هلته داسې حالاتو چې خلک بالالو او خلک هلته د خونی چوکې جوړ کړو. موږ کوشش وکړو چې موږ په خبرو اترو عدم تشدد باندې.
د محمد د جنسی سیاسي او سماجی کارکونکو په ایجنسی ډیولپمنت کونسل کې په جمهوریت توګه د خلکو د ټاکنې غوښتنه کوي.
خامہ خدیو ټاکنی کیږي هغه ولاقم ته وچا د اخلاقي خلف واړی کوي پرېشماری کوي کوي په پچا چي کوي کنه چې دا یو راقي او سټیج دا ټول خلف کې موجود
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غاک پیلېږي او تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري. دا خبرونه تاسو په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یویش او په لنډو سپو یا شارټ ویوز دویش سلیریش او دوه دیش باندې اوریدلی شي. او که څوک د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل غواړي یا د مشال ریډیو ویب پاڼه کتل غواړي نو د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. او اوس راځو د دې خبرونې اولنی ریپورت ته. وروستي رپورټونه وایي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ځانمرګي موټر بم برید د مرګ جوبلې شمیره 33 تنو ته رسیدلې. دغه برید 13 شپه د سړک جوړونې د یو کمپنۍ کارکونکو په استوګنځای شوی. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان وایي چې د ورستۍ معلوماتو لمخې په دې پیخه کې سلیریش کسان وجل شوی او 950 نور ټپیان دي. د دې پیخه د تازه حال نمو د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال خبروي.
ناټو ځواکونو له بګرام نظامی اډې نه په یو اعلامیه کې ویلي چې 13 شپه د پکتیکا ولایت په بیرمل ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د کارکونکو په استوګنځي د موټر بم برید شوی. خو د پکتیکا والی ویان مخلص افغان بیا وایي چې برید په هغه کمپنۍ شوی چې د پکتیکا د سروبي او بیرمل ولسوالۍ ترمنځ د سړک په جوړونه بوخت دي او مرجوب له هم کارکونکو او ساتونکو ته وښتي.
بیگا شاوخوا اته بجې او شل دقیقې د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ د بازار سره نږدې د سړک جوړونې یوه کمپنۍ ده چې ظاهر په نوم ده. د هغې په ساتونکو د هغې په استوګنځي موټر بم چاودنه شوي او 50 نفره په دې کې ټپیان دي او 10 نفره په کې وژل شوي.
بلخوا د وسلوالو طالبان یو تن ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې برید د دوی ملګري چې چاودیدونکي توکې په کاماز موټر کې ځای پر ځای کړي وو په بیرمل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په نظامي اډه کړی او ادعا کوي چې 21 سرتیري وژلي او 28 نوري ټپیان دي. خو چرواکي دا ادعا نه مني. د یادولو وړ ده چې له دې پیښې یو ورځ وړاندې افغان او ناټو ځواکونو په همدې بیرمل ولسوالۍ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال ریډیو دا
او او اوسورزو قبایلی سیمه ته په کورم جمسی کې حکومت د توري بنگش قبیلو سره د امنیت لپاره یو تړون کړو، خو د دې قبیلې مشران وايي حکومت د امن لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي، نو ځکه دوی د حکومت نه د بایکاټ اعلان کړي. په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزای نور حال راکوي.
د امن معاهده باوجود دورانکاری د واقعیاتو خلاف د موثر کاروایی د نه کولو خلاف په کورم ایجنسی کې توري بنګه قبایلو او مشرانو د حکومت بایکاټ کړی دی. په دې حق له ملک حاجی فقیر حسین مشال لډیو ته وویل چې دغه فیصله به د تختولي شوي کسانو د رخلاصولو پورې جاری وي. د قبایلو سخت ردی عمل د امن معاهده با وجود د مسافرو قتل عام او اغوا پیښو کې د زیاتوالي وروسته راغلی دی. په کورم ایجنسی کې د امن معاهده عملي کولو وروسته دورانکاری د واقعاتو تفصیل ملک حاجی شبیر حسین مونږ ته صدا سے راکړو.
مسافر پلین کوچ باندی انتا دون فائرنگ شو ساغه کې 11 کسان دی مشهیدون شو او 6 کسان ورکی شدید زخمی شو. په 20 تاریخ باندی کوټکی بالا کې بیا په مو مسافر پلین کوچ باندی حمله وشو ساغه کې 8 تنه زخمی شو. په 23 تاریخ باندی پر چرور ترغری وو داول مانو سلوړو پړو کړی سی وخت اختوال. په 25 تاریخ باندی دی توریو پلین کوچ رولل هغه ودرا وړي غونی سیمیټ فائرنگ وکونی ساغه کې مو 3 تنه شهیدون شو 15 زخمیون شو تقریبا
33 کسان یې رغمول جوړ کړ. بلخوا حاجی رو حسین مشال لډیو په لارې خپل خپګان سرګندونې په وخت وویل چې د پیښور پاړه چنار په سړک د مسافرو په گاډو حمله کیږي. د زیاته کړه کچېره حکومت سیمه کې په عملی توګه امن غواړي نو د مسافرو د گاډو تحفظ دی یقیني کړي.
حکومتو کی زمین وو او روڈ باندې ریٹ آف دا گورنمنٹ پکور وو مطلب مجھے افسوس سره یو چې حکومت فضا د پاره هیڅ ګمن نه وچته ای که مخ پل رعایت غنی که مخ پل عوام غنی که مو قربانه پاکستان د پاره کغه یز دوی خپل مد نظر وګنی د پکور د مو خل جاری کې نمړ کېدلې پکور د مو بچی نه وو کېدلې نن مو طالبانو نشتی مری شوې دې ا کور ته نشی راتللې ایمو هغه مسافرین ته پاکستان د پاره وټ وټ ریمیټنسز رسته وی نه کور ته چټه باندې نشی راتللې اخر ته حکومت ایمو د
مونږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره تماس ونیولو نو وی ویل چې حکومت دورانکاری د واقعاتو خلاف کاروایی کولو فیصله کړې ده. یاد دې وی چې 13-15 مارچ باندې د پیښور نه پاړه چنار ته تلون کې د سوالیو گاړو باندې د برید کولو نه وروسته نامعلوم وسله والو تر 2 پورې د توري بنګ خلک اغوا کړي وو. حکومتي چارواکي وایي چې د اغوا شو خلکو د بازیابولو دپاره پولیټیکل انتظامی کوششونه تیز کړي دي، خو لا تر دې دمه حکومت د اغوا شو خلکو په بازیابولو کې نه دی کامیاب شوي. طارق اورگزای، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ویکی لیکس د سرګندونو په بنیاد د هند او پاکستان د تعلقاتو په اړه لیکلي دي. د دې دواړو هیوادونو د کورنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ خبرې اترې په مخ وړاندې روانې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ کتاب ته وړاندې کوي.
ډان روزپانه په دې رپورت کې لیکي چې د پاکستان او هند د کورنۍ چارو سکرټریان بنن یو لبل سره په پراخه کچه خبرې اترې پیل کوي. په دې خبرو اترو کې به د پولې دواړو خواو ته پر ترهګري، د نشي موادو د کاچاکو، هند ته له پاکستان څخه پر تلونکو جالي هندي پیسو او د هند د ممبئی د ښار د بریدونو په اړه په پاکستان کې د مقدمې د پرمختګ په اړه خبرې کیږي. ډان لیکي چې د اتوار په ورځ په ناڅاپي توګه د امریکا د سفارتخانې پټ اسناد د هند په ورځپاڼه د هندو کې په داسې وخت کې خپاره سو چې د پاکستان د کورنیو چارو سیکرټري د واګه پولې له لارې هند ته ولاړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د لشکرې طیبه د ترهګرو پر ضد د ګامونو اخیستلو لپاره پاکستان ته د هند دلیل په ټیټه کچه د هغو درو کسانو پر بیانونو مشتمل و چې دوی بیا خوش کړل سو. په دې درې کسانو کې پاکستانی وسلوال اجمل کساب ته د مرګ سزا واورول سوه او دوه نور کسان چې د هند مسلمانانو په دې مکتمه کې خوش کړل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې د حافظ سعید په اړه د هند هغه معلومات چې اجمل کساب یې تایید کړی و داسې ښکاري چې هغه عدالت چې دا مقدمه پکې روانه وه او د ممبئی های کورټ رد کړی وي. ورځپاڼه د امریکا د سفارتخانې د پټو کاغذونو له حوالې لیکي چې د هند معلومات تقریبا ټول د ژوندۍ وسلوال اجمل کساب له اقرارنامې، د فهیم انصاری او مصباح الدین شیخ له بیانونو څخه اخیستل شوي دي. دا درې واړه کسان د 2008 کال د نومبر پر 16 نیټه د ممبئی په ښار کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي. ورځپاڼه لیکي چې عدالت اجمل کساب ته سزا واوروله خو هغه نور دوی له دې کبله خوشی کړل چې د دوی پر ضد د عدالت په خبره ثبوتونه ناکافي وو. ورځپاڼه لیکي چې انصاری او صباح الدین دواړه په نور پیښو کې هم لاس لري. صباح الدین په 2008 کال کې د هند د اتر پردیش د رامپور په ښار کې د پولیسو پر یو مرکز او په 2015 کال کې په بنګلور کې د هند د ساينس پر اداره د برید په تور کې له سزا سره مخامخ دی او د فهیم انصاری پر ضد هم د جیل سازی او وسلې لرلو په تور کې مقدمه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده
او اوس ورځو نړیوال خبرونو ته د ریپورتونو تر مخه په لیبیا کې د کرنل قذافی ځواکونه د هیواد په مغربي برخو کې د یو شمیر سیمونه په شا شوې دي. همدارا د ملګرو ملتونو لخوا لیبیا د نه الوت سیما د ګرځولو وروسته د حکومت مخالفه یاغیانو د تیلو یو شمیر ټرمینل په خپل قبضه کې اخیستي. نور تفصیل د اسرار علم محمد په دې ریپورت کې اورو.
د ناتو عمومي سکرتر اندرس فوغ راسموسین ویل دی چې ائتلافي ځواکونو په هنګامي توګه د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو کنټرول په خپل لاسو کې د اخیستو پریکړه کړې.
NATO allies have decided to take on the whole military operation in Libya.
NATO itlaf prekla kade che da malgaro milatuno da amniyati shura da qarardad parana ke ba da Libya parzad da pauzi amaliyato mashri pa gaala waakhli. Zamunga mukha da ziyati abadai pasimo ke da ulasi wagalo jwan khundi kawal di. Cherta che da qazafi pauz la khwa da briduno yara da. ناټو با د ملګری ملتونو د قرارداد ټوله برخه عملی کوي، نه د دینه کم او نه زیات.
ناټو ویل امپلیمنت اول اسپیکټس اف د یو ان ریزولوشن، نثینګ مور نثینګ لیس.
د ناټو عمومي سکرتر زیاته کړه چې په 13 یو اونۍ کې اتحادي ځواکونو د ملګرو ملتونو د قرارداد په ملاتړ کې د بحري او فضائي کارویانو لپاره تیاریانی مکمل کړي دي. بلخو د لیبیا حکومتي ویاندو ابراهیم موسی ویلی دی چې ناټو د خلکو د وجنې او د پوز تربیتی کمپونو تبا کولو لپاره ځان چمتو کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې کېدای شي پراتون کورزو کې د سیاسي خبرو لپاره یو ښه زمينه برابر شوې وي.
Clearly the West NATO is taking sides on this civil conflict.
غرب او ناتو پر داګه په خانه جنگي کې برخه اخلي. دا غیر قانوني کار دی او د دې د ملګری ملتونو د امنیتی شورا قرارداد هم اجازه نه ورکوي.
Allowed or permitted by the Security Council resolution and it's immoral.
بلخو د کیتولیک فرقې مذهبي مشر پاپ بنډیک په خاص توګه په لیبیا کې او په عمومي توګه ټول افریقایي هیوادونو کې د جنگ ودرولو او د خبرو اترو د شروع کولو غوښتنه کړې.
In questa prospettiva, mentre elevo al Signore la mia preghiera,
په دې حالاتو کې زه خدای ته دا دعا کوم چې په لیبیا او په ټول افریقایي هیوادونو کې امنیت بیا بحال شي. هغه ټول نړیوال ادارې چې د لیبیا په اړه سیاسي او پوځي ذمہواری لري زورته د زړه د کومي اپیل کوم چې زر تر زره د مذاکراتو لار پرانیزي. چې دا رنګ د وسلې کارول وزنډول شي. د دې ترڅنګ په لیبیا کې د حکومت مخالفه یاغیانو لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو د قبضې لړۍ هم روانه ده، او د بی بی سی ویبپاڼې له مخې یاغیانو د لیبیا په څلور نورو ښارونو قبضه کړي، او د ولسمشر مومر قذافي د زیګون ښار سرت په لور یې پیشقدمي روانه ده. تیره شپه د سرت او ترابلس ښارونو ترمنځ په سیمو کې د ډزو آوازونه هم اوریدل شوي دي. د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي دا بمباري اتحادي ځواکونو او یاغیانو کړي. د ملګرو ملتونو د قرارداد په رڼا کې لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو وروسته حکومت مخالفه یاغیانو چې په کومو ښارونو قبضه کړي په هغې کې راس لانوف، البریقه، الاقیله او بنجواد شامل دي. د دې نه یوه ورځ وړاندې یاغیانو په اجداب یا ښار هم قبضه کړې وه. په بنجواد ښار کې د یاغیانو یو مشر محمد علي فرانس خبري اجانس ته ویلي چې د ولسمشر مومر قذافي پوز د یاري ښکار شوی، وسله او یونیفارم بدلوي او ساده کپړې اچوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی سره اوس د ولسمشر مومر قذافي د پوز هیڅ فکر نشته.
قدر من اوریدونکو، د دې دمه وړاندې مو د اسرار العالم محمد نه د لیبیا په ناارامۍ په اړه مو رپورټ اورېده. په عرب هیوادونو کې د رواني سیاسي ناارامۍ له امله دغه هیوادونو کې میشت ګڼ شمېر پاکستانی وګړي هم متاثر شوي دي. د مسقط په مرکز امان کې د لوړو زده کړو په وزارت کې یو کارپوه ډاکټر خالد سلطان سره په دې اړه زموږ همکار مجید بابر خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلي په عرب هیوادونو کې ناارامۍ له امله د پاکستانیانو په کار روزګار څومره اثر غورځېدلی. نوموړی وایي
زما خیال دا چې اثر یې خو بالکل ٹھیک ٹھاک دی، ځکه چې ډېر خلک چې په دې خطه کې د مزدورۍ لپاره راغلي، د کار لپاره راغلي دي، او هغوی ټول عمر دې علاقو کې تېر کړی دی، نو اوس هغوی ژوند ته کافی مشکلات ذکر دي. تاسو لیبیا ته وګورئ، لیبیا هم ډېر پاکستانیان چې دغه ځای کې اوسېدل، اوس چې کل لنډه کې حالات خراب شوي دي، هغوی واپس دو ته مجبور شوي دي. خو چې کله دوی واپس دي، لکه دوی ټول عمر دغه ځای کې تېر کړ، که دوی یې کاروبار شروع کړی دی، په کاروبار کې دوی انویسټمنٹ کړی دی، که دوی چې په منسٹرو کې یا په نورو ادارو کې جاب منتلے دی، اس مجبوری دی یا جاب اس پری دی. مثلا ہم دغه دا چې کله په دې خطه کې وخت تیر کې، انا زه تر په خپل ذاتی تجربه په بنیاد باندې هم وام چې بیا دې ګران جی بندا واپس په پاکستان کې ځان د سزای عمومي سره کاروبار شروع کی.
ډاکټر خالد سلطان صاحب، تیر ورځ سره خبرونه داسې راغلي چې په بحرین کې په ځنه پاکستانیانو باندې بریدونه شوي دي او اغوی ته زیانونه اړولې شوي دي. نو تاسو په نظر باندې په عربي نړۍ کې د پاکستان ولستا د دغه ولست په کم نظر ګوري؟
چې کله خلکو نه اورم زما چې خلکو سره خبرې اترې کیږي، نو هغه ته دور زیات ډیر زیات ښه نظر باندې نشي کته. دا یو خبره په خپل ځای موجوده ده، خو دا مونږ دا خبره جنرلایز کول نه شو. مېبي څه کسان داسې ځای ته کې رتن شته، دا یې د کاروبار کې هم ناشته، ایون دای زنه په دوبای کې ویل ترام چې زنه خلکو په گورنمنت کې سیم شته. دا کله چې کسان پرسنلی هم پیژنه چې په گورنمنت کې په معاملات کې دای سیم شته، خو که موږ ایز ا هول ګورو، نو هغه ته پرابلم ډیر دی. لکه د پاکستان په وجه دی، ته پاکستانی نه چوکې ته دهشت گردی ډیره زیاته ده، د پاکستان نوم اسیم په نورو ملکونو کې دوره خې نه یادي دي، اند دغه امپیکټ په دغه خلکو باندې بالکل شته.
نو ستاسو په نظر باندې دغه د دې عمومي وجه صدا چې په عربي نړۍ کې پاکستانیانو ته ستاسو د وینا تر مخه په خ نظر نه قتل کیږي؟
ګور جی، زه دا غي بلیا وجوهات دي، خو زما په خیال چې دا غټي غټي وجه دي. آی کډومبه دار د پاکستانیانو خپل یو کردار او خپل رول، لکه دا هم کنه زما خپل ایکسپیرینس دی. کدل کې یو کاروبار دی، لکه یو عام دکان والا، یو عام کاروبار والا، ان خلک دا غوړي چې پاکستان نه نونو نه لای خلکو لا غي جواب ورکي، ځکه چې هغه کې یو خدای سټیبلټی دی زیاتې. دې مدا چې هغه داشي نه غي داني چې زه به خپل وطن ته واپس یای کال دوه درې کال په یو نه، بلکې شل کارا په یو ځای کې تیر کی شل شل کالا. دې مدا چې دا غي الته کې په هغه کاروبار کې د خلکو باندې ټرسٹ ډیر زیات دی، خو په پاکستانیانو باندې دا ټرسٹ چې کم دی، دا یې لګ لیک کوي. خلک په پاکستانیانو باندې ډیر زیات ټرسٹ نه کوي په نسبت د نورو نیشنلټی. درېم خبر دا چې پاکستان کې خپل انټرنلی ډیر زیات مسائل دي، چې پاکستان ایز ا سټیټ هم لکه تاسو به کلی دي خبر سره اتفاق نه کوي، ایز ا سټیټ هم نو تا کې ټرسٹ لیک کوي په دې عرب کې په نورو سوسایټی باندې. زما په خیال دا یو سو ریزن کې دي.
ډاکټر خالد سلطان صاحب، تاسو دغلته ژوند کوي او دا اوسنۍ چې کومه لړۍ ده د ولسي پاسون، نو ستاسو په نظر باندې د عربي نړۍ ولس د روان وخت د پاره چې کم یو دیموکراتیک سیستم ورته ویل کیږي د هغه د پاره تیار ده.
جی دا زما په دا خبره لون ده کم لا وخت زه دا وام چې دغه نړی خلک دی ډیفینیټلی وانټ ټو ګو فار ا چینج اور الټرنیټیو. دی سنا از ا چینج اور الټرنیټیو فور ډیفینیټلی والی خو یس هدا پوری د جمهوریت دا خبره هدا پوری ټیک ده. خو دا وام چې ډیر زر نه دی باندې بخامخه وخت دی تا وخت پنځه کالم کې دی شو لاس کالم کې دی خو ها دا یو خبره بالکل واضح ده چې خلک تبدیلی غواړي.
دا او ډاکټر خالد سلطان نوموړی د مسقط په مرکز امان کې د لوړو زده کړو په وزارت کې پروفیسر دی چې زموږ د همکار مجید بابر سره یې په عرب هیوادونو کې د رواني ناآرامۍ په اړه خبرې کولې.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدر منوریدونکو اوس هم یو بل نړیوال ریپورت په جاپان کې یو وار بیا د کمې درجه زلزله راغله. بلخوا د جاپان د فوکوشیما اټومي بلیګر ماهرینو ویلي پرون چې دوی د تابکاری خوریدو کمشمیره خودلې و هغه سمنه ده، خو بیا هم د اټومي توانایي نړیوال ادارې وای د دې ستونزې په هوارولو کې به ډیر وخت ولګي. په دې اړه یو ریپورت ترته لرو د یوې دمه ورسته به واوري.
نن د جاپان په شمال ختیځ ساحلي برخه کې د 6.15 درجه زلزله راغله، خو د امریکایي جیولوجیکل سروې په وینا تر دې دمه د ځاني یا مالی زیان کوم خبرونه نه دی راغلي. دا زلزله چې د تیرې زلزلې په نسبت ډیره کمه وه، خو د تیرې شوې زلزلې ځپل شوي خلک یې ډیر ویرول او د حکومت لخوا هم د کم کچ د سونامي د راتلو خبرداري ورکړې شو. بلخوا د جاپان د اټومي بجلیګر ستونزه هم لا هواره شوې نه ده او د بجلیګر کې کارکونکي یو وار بیا د تابکاری د زیاتېدو له امله استلې شوې دي، ځکه چې دغلته د سمندر د اوبو ازموینه ښایي چې د تابکاری له امله ډیر زیاتې زیانمن شوې دي. د جاپان د اټومي او صنعتي حفاظت د ادارې یو چارواکی هیډیکو نیشیاما په ټوکیو کې یو خبری غونډه ته وینا کړې، خو د دغه وینا په ترڅ کې هم د خلکو ویره کې کمی نه دی راغلی. نو موړې وای
دا وخت د تابکاری سطح 1350 چنده سیوا شوې ده چې وړاندې 1250 وه. نو په دې کې د اثراتو په حواله دومره فرق نه دی راغلی. دا وخت به هم صرف زه دومره وایم چې دې کې ډیره د خطرې خبره نشته، خو بیا هم دا ښه خبره نه ده چې دا مخ په زیاتېدو ده.
د جاپان د صحت ماهرین وایي د فوکوشیما خواوشا سیمه د میانو یا نور سمندري خوراک لپاره نه استعمالیږي، او همداراز نیشیاما هم وایي چې د دې له امله خلکو ته دومره خطره هم نشته. بلخوا د فوکوشیما د مرکز ماهرینو په خپل هغه وینا چې د دې بجلیګر په دویمه بټه کې په اوبو کې د عام حالت په نسبت یو په یو کروڑه زیاته تابکاری معلومه شوې ده باندې هم مافي غوښته ده، او ویلي دي چې د تابکاری سطح ډیره جګه شوې ده خو لا دغه شمیرو ته نه رسیدلې. د ټوکیو د الیکټریک پاور کمپنۍ ویان تاکاشي هم ویلي چې د تابکاری دغه خودل شوې شمیره د منلو وړ نه ده او په داسې غلط خبر خورېدو یې مافي غوښته، خو بیا هم دغلته تابکاری دومره ډیره ده چې د نورو بټو په اړه د معلوماتو اخیستلو کار په نیمه کې پاتې شوی دی. د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ویلي د فوکوشیما اټومي حادثه په هر معیار ډیره خطرناک ده چې لا ختمه شوې نه ده او په قابو کولو کې به یې هفتې ولګي. همدا وجه ده چې د جاپان سرخار ټوکیو کې خواوشا زرو کسانو د اټومي توانایي پر ضد مظاهره وکړه، چې په کې ځینې کسانو په اټومي بجلیګر کې د کارکونکو خاص حفاظتي جامې هم اچولې وي. په دغه مظاهرو کې برخه اخیستونکي انووي وای
د فوکوشیما د حادثې نه پس خلک دا سوچ کوي چې څه ډول د ایټمی توانایي نه بغیر خپل ضرورتونه پوره کړي، او زموږ د مظاهرې مقصد هم په دغه خبره ټینګار کول.
د جاپان حکومت خلکو ته ډاډګیرنه ورکړي او اولس ته یې دا باور ورکړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې ټول ممکن ګامونه په پام کې نیولي دي. د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا د مشال ریډیو د خبرونو اخیری غړی ده. دا وخت په پیښور کې د مازیګر په نیمه بجې کې دونکو دی په امیر صاحب سټوډیو ته راغلی د خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په پکتیکا کې شوې بریټ پکلک غندلې ده. په دې پیخه کې د وژل شوو شمیر 24 تر رسیدلې ده. په کورما کې توري او بنگش قبیلو ویل دي د تختول شوو کسانو تر راخوش کېدو به له حکومت سره خبرې ونه کړي. په لیبیا کې اغیانو د واکمن مومر قذافی د پلرنی خار سیرته د نیولو دعوه کړې ده. د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د دواړو هیوادونو د پلاو غونډه شوې ده، او د شام پوځیان په لاتاکیا کې د حکومت پر ضد د ناکرارۍ د مخنیوي لپاره ځای پر ځای کړل شوی دي.
دا په امیر ساحل چې تاسو ته لاند او مهم خبرونه وړاندې کړل، اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. د هیواد یو شمیر بیلابیل سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمه کې د آئینی اصلاحاتو او اف سی آر قانون کې په بدلون راوستلو سلا شوه دي. په دې لړ کې سیاسي ګوندونو یو کمیټه هم جوړه کړې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د ځنی سیاسي ګوندونو د غړو سره په دې اړه خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړي چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
قبایلی سیموں کے دس سیاسی اور انتظامی اصلاحاتوں اور ایف سی آر قانون کے دا بدل لپارا دا ملک لس سیاسی گوندونا رائے رشیو دی، اور دوی وای چی دا دوی پہل زلو با دیر زر قبایلی سیموں کے دا صدر زرداری لخوا دا اصلاحاتو اعلان وکلی شی. پدی لڑکے دا خیبر پوتنخوا وزیر اللہ دا قبایلی سیموں دا اصلاحاتو لپارا جو رکلی شوی دا لسو گوندونو کمیٹے غلو سرا لدکاتو کل. وزیر اللہ دا این ڈی آئی یا نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کم چی غیر سرکاری تنظیم دا قبایلی سیموں دا اصلاحاتو لپارا کار کوی، او دا اصلاحاتو کمیٹے دا کار ستایا نکڑا او زیادہ کلا چی باید چی قبایلی سیموں بہادر پولیس تا دے دا جون ہر قسمہ اسانتیاگانے ورکلی شی. دی لڑکے دا عوامی نیشنل پارٹی غلی سینیٹر حاجی دل نسی کلمو پختن رکڑا نو هاوی ویل چی دی اصلاحات و سربا نا یوازی قبائلی سیمو تا پر مختق ملو شی، بلکہ دی اصلاحات و سربا قبائلی سیمو کے ترہگر باندی قابو هم مندلو کی اسانتی آئی وی. پا دی حقلا چی کلمو دا کرم ایجنسی قامی اسم لے غلی او دا فاتا دا پارلیمانی چار و مشر منیر اور اگزینا پختن رکڑا نو هاوی پا صوبائی حکومت او عوامی نیشنل گوند سخت تکنو اکل او اوی ویل چی قبائلی سیمو اصلاحات و پیکج کے دا صوبائی حکومت نکارشتا اون اختیار ولی چی درے کال تیر خوالی عوامی نیشنل گوند د زړه د اخلاص قبایلی سیمو لپاره هیڅ نه دی کړی، او دوی د صدر عزیف الزرداری نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دی دا اصلاحات نافذ کړی شي. په 13 مارچ د پارلیمان ګډ غونډې ته د خطاب په وخت صدر عزیف الزرداری او 13 ورځ د خیبر پختونخوا گورنر بیرشل مسعود کوثر دا خبره په ډاګه کړه چې قبایلی سیمو کې اصلاحاتو پیکج ته ختمي شکل ورکړل شوی دی، او ډېر زر به دغه اصلاحات په پی ایف سی آر کې بدلون اعلان کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
قدر من اوریدونکو، د دې د می وړاندې مو ریپورت کې واوریدل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو آئینی اصلاحاتو راوستلو لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه رايوځي شوې دي. د پاکستان سیاسي ګوندونه وخت په وخت حکومت نه په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوي. په دې لړ کې په خوانې سېنیټر او د قانون کارپوه چې په خپل هم د قبایلی سیمې اوسیدونکو د لطیف افریدی سره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان خبرې کړې. نو موړې د دې کمیټې د کارکړدګۍ په اړه وایي.
د لسو پاټو دا کمیټي جوړ شوې ده چې دا کمیټي په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جدوجہدو کی کوششونه وکړي، او ابتدایي طور د کمیټې د لسو پاټیانو ترمنځ په دې خبرو اتفاق شوې ده. اول دا چې په فاټا کې دي د سیاسي جماعتونو قانون نافذ شي، دویم مدا چې الته کې په اف سی آر کې ترامیم شي، اصلاحات شي، او دریم مدا چې الته دي اقتصادي ترقې لپاره یو پیکیج تیار شي چې قبایلی خلک الت غربت ختم شي د قبایلی خلق کو مختلف د ژوند اړخونه چي بهتر شي او د نور خلق د نور ملک د خلکو سره برابر شي. دا درې خبرې دا پدې کې دوه خبرې هغه دي چې زرداری صاحب صدر صدر مملکت په 14 اگست 2009 کې اعلان کړو چې دا قبایل سیاسي پارټو قانون په قبایلو لاګو شو او اف سی آر کې ترامیم وشو، لیکن ځینو خلکو هغه اشار کړ، خصوصا فوجي قیادت په هغه ته په هغه وخت تیار نه و. نو اوس دغه لس پارټیانې دا کوشش کوي چې صدر مملکت یا بل څوک یا بل څوک چې دوی په دې لاره کې مزاحم کیږي چې دا هغوی سره خبرې اترې وکړي، هغه قائل کی، هغوی دې ته مجبور کی چې صاحب په فاټا کې فوری طور دغه خبرې نافذې دل پکار دي. دا شکار دی چې په فاټا کې ټول فاټا کې بدبنی ده، په یو ځای کې امن نشته. که څوک وایي چې امن دی، بالکل غلطه خبره ده. زمونږ ټولو دا خواهش دی، دا غوښتنه ده چې په فاټا کې امن قائم شي. د امن د قیام لپاره مختلفې خبرې دي، هر پارټي خپل سوچ دی، خپل اپروچ دی. نو د اصلاحاتو ابتدا دی یو ځای نه ونشي پفاټک، نو دا غي مطلب دا دي چې پفاټک به خیسه بدلون راځي. نو چې نن چې د فاټا د اصلاحاتو ابتدا وشي، نو کال دوکې چې امنم قائم شي، نو دغه اصلاحاتو باندې به عمل درآمد ممکن شي، او بیا به خلق یقینا د فاټا خلق قبایلی ولس او د سیاسي پارټو نمائندگان او مشران چي هغه به دا سوچ کوي چې په دغه د اصلاحات کافی نه دي، نور دادا فلانه فلانه اصلاحات نورم پکار دي. ته دادا او ډیر خیب ته دادا او باید چې ټول خلق د دې سپورټو کې.
دا لطیف افریدی چې پخوانی سېنیټر او د قانون کارپوه دی، د قبایلی سیمه سره تعلق لري. په قبایلو کې د آئینی اصلاحاتو په اړه یې په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، هم په قبایلو کې پاتې کیږو. د مهمندو ایجنسی سیاسي او سماجی کارکونکو وای په کار دي چې د ایجنسی د پرمختګ په کونسل کې په جمهوریت توګه د اوټونو د لارې ټاکنې وشي. کدا سې نوی نو دغه کونسل با فعال کردار تر سره کولو کې ناکام وي. په دې اړه نور تفصيل اورو د مهمند ایجنسی نه، د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی په دې ریپورت کې.
دا محمد ایجنسی سماجی او سیاسی جماعتونه پر ایجنسی کی د ایجنسی ڈیولپمنٹ کونسل پر ٹاکنو احتجاج کوي او وای چې حکومت دې د کونسل د ممبرانو د انتخاب لپاره د ووټونو طریقه خپل کړي، نه چې سوتنان راشي او پرخوخه ممبران جوړ کړي شي. دا محمد ویلفیر ارګنایزیشن صدر میر افضل خان مشال ریډیو ته وویل 95% ولس غواړي چې ووټونه دی وشي.
خامہ خدای ټاکنی کیږي، هغه ولاقم ته وچا د علاقې خلک راوړي، کاغوی پرې شماري کوي، کاغوی په پچا چي کوي. یعنی چې دا یو علاقې او سټی چې دا ټول خلک کې موجود او کدي شنو دی علاقې کې نور په لاهي تنظیمونه شته چې ډېر خلک کارونه کوي. سیاسي خلک دی، په لاهي خلک دی، صحابین دی، چې ټول وند اپ کې وشي. نو بیا ټول وند وشي، نو بیا چې خبره کیږي، نو هغه خبره په اتفاق کیږي، په دې سم منګي راځي او ارچا خیر نظر وساتل شي.
او د عوامي نشتل پارټي غړي رسول خان حلیمزه وای چې د ووټونو غیر ټاکنه تیر ځل هم شوی وي، هغه ممبرانو یا کونسلرانو هیڅ کارونه نه وکړي.
هغه غوره په عوامو پرې په کار دی، جمهوریت طریقه معنی په کار دی. دا نه ده چې هغه په کوټه کې جوړیږي او په منګ راته پل شي، کنه دا جنسی خو خراب هم په دې شو چې د پټیکل نظام دی. ما هغه ملکان غواړي او امیر یې نشته دی، عوامي جبریت دغه دی او دې دا موږ نه غواړو چې انتخابات نه منګ کونسل بالکل نه دی موږ تقبل.
د پاکستان پیپل پارټي فاټا نائب صدر جنگریز خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د کونسل انتخاب واړي پر جمهوریت طریقه دی دا ټاکنې وکړي.
پاټا په سطح باندې یو کونسل جوړ شي، لکه د پاټا سیکرټریټ ته چې هغه د هغه کاندیډټ ټول پاټا په سطح باندې الیکشن وکړي، لکه څنګه چې په مرکز کې کیږي یا په صوبا کې کیږي. او بیا دغه شان چې کوم دی هغه د هغه په سطح باندې ایجنسو په سطح باندې دغه شان ته وشي او هغه به اختیاري الیکشن طریقه باندې په سلیکشن نو او بیا د تحصیل وایز موشي او هغه چې کوم دی نو دا به ښه عمل او دا به ښه کاری او دا به ټیک طریقې.
یاد دیوی چې څو ورځې وړاندې د محمود ایجنسی د پاره ایجنسی ترقیاتی کونسل کې 25 تنان د کونسل ممبران بغیر له ووټونو اخستل شوی دي او اولس وای چې دا یو غیر جمهوریتي عمل دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ داسی لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری پیښور کې د یو غیر سرکاري ادارې سنټر فور پبلک پالیسی اند ریسرچ د سوري لاندې د قبایلی سیمو د جونجواک په اړه یو نندارتون شوه. د غلطه د مشال ریډیو خبريال غلام قوس ورغله او دا ریپورت یې را لګلې. راځي چې په ګډه واورو.
د نندارتون کې د باجوړ قبایلی سیمې نواخله تر سویلي وزیرستان پوري د قبایلی سیمو یو انزور نندارې ته وړاندې کول شي. په دې لړ کې د سنټر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ یو مشر اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل،
نمایش دا د مختلفو ایجنسیو سټالونه د لپاره وکړل چې خلکو ته پته لګي چې او یاره په کوم ایجنسی کې ماینورټیز اوسیږي، په کوم ایجنسی پاپولیشن څومره ده، چې یو جنرل معلومات ټول ته ملاو شي. د قبایلو باره کې بل مقصد مداو چې لګ دومره غم نه پس لګ خوشحالي، لګ یو ځای کې دل، لګ مشاعره، لګ ډراما، چې یاره دا خو ډیر غم ځپلي خلک ده چې لګ ونته کې د دوی په مخونو باندې لګ سب مسکر راحت سمسکان راشي.
د نندارتون کې د دې تعلیمي ادارې زده کوونکو د بیلابیلو قبایلی سیمو سټالونه جوړ کړی دي. دوی د دې سټالونو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زمانم سنیر افریدی دی، زه دلته کې ایم ساينسز بی بی کوم 7 سیمسټر سټوډنټ ایم، از او موږ د یونیورسيټي کې یو ایونت اورګنایز کوو چې دا غیریم دی سلیبریټینګ فالټا. موږ به دې کې خو چې د فالټا چې مخ کې کوم حالات اوسني کوم دی او په فیوچر کې کوم کېږي، شي دا د دې ایونت تھیم دا دی. ټیک شو، دلته کې ماته اور ایجنسی اساین شوی دا ز پدی باندې ما کار کړی دی. پر زی زمګه دا ټیم خایو چې دلته کې استکان او سیک او پختانه چې کوم دی اغه سیمه یوزي اوسی ګلګیا دی او امن سره غي اوسی ګلګیا دی. لکه فاټا کې 520 کلدا چې لکه ټول طالبان هم ګل لکه امن خو لګیا دی. ان موږ دا امید دی چې بل دکې پر زی چې امن برازي، لکه څنګه چې یو دوا مختلف هند لکه سیکان او مسلمان یوزي اوسی ګل قدیم امن سره اوسی
ګل. زمانہ محمد عاطف ته زده سوت وزیرستان اوسه دی د مونږ وزیرستان سټال باندې دلته کې غشي او د مونږ ته راکړی دی. دا د غده د دې میج غده کیچن دی. په داسې تیغ نه وي، په تیغ نه باندې ماړه پخیږي او هغه بل کنټرول دی. پیښې میج ماړه مو ته واړه ماړه خوري دیګ دی، غوړي دی، بای دی، شکوري نه دی. دا د میج لکه کیچن دا یو سټایل د خبر کړی دی. او دا غبولشتنه میج ایشی وی ګول غوندې اولوندې غامي چټای ډنګ کړی وی په دا من میج مول منک شینه وی دلته. او دا د میج ډریس ته دغه ورته غن ختی دی. دا میج لکه کوم واده جنې یخته لکه مونږ دا غورغه کوو.
زمانم پلوشا دی، دا مونږ فاټا او باجوړ ریغه کوو، سلیبریټ کوو، ریپرزنٹ کوو. نه دا پاره مونږ خپل ځغه کړی چې د باجوړ عموما د ایجنسی کیسه سدی ماونت غرونا د ماربل غرونا دی. ها باجوړ ایجنسی څنګه خلک اوسیږي، دای څنګه پخلی کوي، دای سامان څه دی، دای څه اچي، هر څه مونږ ریپرزینټ کړی دی، ارګنایز کړی دی. دی کی چې دی داغي کټونه دی، دای څنګه خوراک په خیسه لوخو کې پخای، دای خځه څه جامې اچي، دای څنګه ځان سنگار د پاره شیشه منګز هر څه اور د هر څه چې لایټننګ د پاره یې استعمالې دی. کورونا څنګه ای لکه فاټه کې کورونا د غ په شانتي فورت په شانتي نو دای له یو فورت لوک ورکړی دی. کلا په شانتي
نندارې ته راغلي زده کوونکي د دې نمایش نه خوندونه اخلي او د قبایلی سیمو د کلتور نه ځان خبروي.
زما نوم صدف ملک دی، زما ساينس سټوډنټ یم. مومند ایجنسی خو زه اوسم حیات آباد کې درته کنه. او چې موږ ته ډېر خوند راکو، خو مین خبره دا ده چې موږ دلته رالو، موږ ته پته ولګی دا چې زمونږ چې کوم نورې سمره ایجنسی دی هغه کې څه کلچر دی، څنګه دغه دی تقریبا آلموسټ ټول یو شانتي دي. او دا دي چې موږ ته خپل هغه لایف سټایل چې موږ څنګه او اته طریقه موږ ته لکه موږ ته یاد شو چې څنګه دی. اوس خو لا سټوډنټس راځي، بیا آوټسایډرز لکه نور سکولز نه سټوډنټس راځي، هغه با ګوري چې لکه دا څه د لکه دا ډېر فائدہ مند هغه خلکو لپاره چې چا لکه فاټا تنيتي دی، هغه ته پته ولګي چې هغه څه کلچر دی، څه ټریډیشن
د یادونه ورلدا چې دا نندارتون با تر دوه ورځې دوام لري. او په دې نندارتون کې با د قبایلی سیمو شاعران هم په یو مشاعره کې برخه اخلي او د قبایلی سیمو په اړه د ولس او د حکومت ترمنځ د پاسیلو د کمولو لپاره د دریو میاشتو د دې پروژې د لاري راوند کړي شوی معلومات با د چارواکو او د قبایلی سیمو د مشرانو سره شریک کول شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پختونخوا د حکومت درې کاله پوره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند ائتلافي حکومت په دې صوبه کې په داسې حال کې درې کاله وړاندې واک ترلاسه کړو چې په سوات کې په زیاتره برخو کې د وسلوالو طالبانو واکمني وه او حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی و. خو اوس هم ځای پر ځای وسلوال طالبان بریدونه کوي، سکولونه او حکومتي ودانۍ په نښه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په یو ریپورت کې د صوبې د سینیئر وزیر بشیر بلور سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه یې واورو.
مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې بشیر احمد بلور وویل چې کله درې کاله مخکې دوی حکومت ترلاسه کړو نو په سوات کې د حکومت واکمني تقریبا ختمه شوې وه، خو دوی ستړي وکړه چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لار په سیمه کې امن راولي، خو چې کله ترخګرو د اړخه درېمه د امن پریکړه هم ماته شوه نو صوبایي حکومت بیا د هغوی په ضد د عملیاتو ملاتړ وکړو.
علم کې دی چې د پاره صوبې لائن آرڈر سچویشن څنګه حالات سوات کې اډو سوکلې نشو، هلته داسې حالات چې خلک بالالو او خلک هلته دا خونی چوکې جوړ کړو، پولیس والا وردې نشو اچولې هلته، او زنګ باقي صوبه کې هم داسې حالات چې خلک به کورونه نشو وته او بالکل حکومت ریټول صوبه کې نو. موږ کوشش وکړو چې موږ په خبرو اترو عدم تشدد باندې دا دهشتګرتو سره موږ تعلق جوړ، چې موږ صوفي ممس وکاله کېدو هغه موږ راوستو، دا هغه سره موږ خبرې وکړه، هغه موږ سره وعده وکړه چې زه به دا حالات ان شاء الله نارمل کوم. اگر نه پس بیا مون کوشش وکړو چې حالات نارمل شي، خو بیت الله مسعود اعلان وکړو چې پندرو دن دن حکومت دې استعفا ورکړي کنه، دا ټول بندي به دا ټول به زبا کوم، د دوی سرونه به قلم کوم. خو هغه نه پس بیا بل لار نه و، مونږ خدای فضل سره مونږ په خپل خدای ډیر لوی بروسه لرو، خپل په عوام اعتماد لرو، مونږ عوامو په ووټ راغلو، عوام چې کوم پورې مونږ نشي لري نه لري کوي نو مونږ په چا په دمکو کې نه راځو.
بشیر بلور وایي چې د دوی د ګون کام سره لوی واده په سیمه کې امن راوستل دي، چې هغه کې دوی سهدا پوره کامیاب شوی دي. خو د صوبې نوم بدلول د اطلسم بدلون په لار د صوبایي حقوق ګټه او کالاباغ ډیم لانجا په پوره توګه ختمول د دوی لوی کامیابی ده.
مونږ به چې مون کالاباغ نه مونږ ډېر لوی جرنلانو، ډېر لوی لیډرانو، ډېر لوی خلکو، ډېر لوی پرایم منسٹر پاتې شوی خلکو چې بدا به مونږ جوړو، مارشل ایڈمنسٹریٹر پرویز مشرف چې اسکو بنا کر رہیں گے. نو خدای فضل سره نن د پاکستان هغه واټر اینڈ پاور منسٹر پنجاب ہے هغه لاہور کے ناظر راج اشرف اوئی چې په کالا باغ ڈیم جو مردہ گھوڑا ہے اس کو ہم نے دفنا دیا. ٹونل وے گٹا زنگ دا پختونو دا پر خپل صوبے دا پر خپل عوامو دا پر مونږ دا کړی دی. بل زنگ ارمانو چې مونږ ته صوبای خود مختاری ملو شتا سولی دا لیٹین امینڈمنٹ نه پس خدای فضل سره تقریبا شپارلس منسٹری چې دا ڈیوال شو تو بہت دا صوبے خپل آغا چې کوم مونږ صوبای خود مختاری غوښتا هغه مونږ واصل کړ. دا دا بادشاہ خان دا ولی خان ارمان ټون اهم هغه چې زنگ دا ټول دا پاکستان دا پختونو او دا دنیا دا پختانو یو خواهش و دا بادشاہ خان خواهش و دا ولی خان خواهش و زنگ دا صوبے نوم پختون خواهش چې پاکستان کې پہلا پارٹی چې دا خپل منشور پورا کا.
پسواد بونیر او دیر کې د عملیاتو په وجه په لکونو خلک بې کوره کېدل او بیا دوی خپل کورونو ته رسول د خیبر پښتونخوا حکومت خپله کامیابی ګڼي، او دغه شان په صوبه کې د قهرجنو سیلابونو په وجه تباه شوې کورنۍ او ودانې بیا ودانول هم د دوی لوی امتحان او
دنیا تاریخ نه ده شوې چې انزیش لکه کسان تاسو خپل ملک نه یو علاقې نو باسي او بیا ودن 3 to 4 months هغه شپږ لکه کسان واپس هغه ځای ته تاسو ٹل گئی. دا دنیا تاریخ کے نظر شوی دا زنگ حکومت دا فوج او زنگ دا لائن فورسنگ ایجنسو دا ہمت او کوارڈینیشن او کوآپریشن او فوج ہم ایکشن نا خیشو جو کون وقت پر صوبائی حکومت اون کولو نا صوبائی حکومت اون کولو بیا فوج ایکشن وا.
بیا او پختن پا جواب کے بشیر احمد بلور دا حکومت پزد دا کرپشن او اداری فسادون تورو نا ہم رد کرل او وی ویل کچری دا دوی حکومت یا صوبائی محکمو خلاف سوک دا کرپشن ثبوت لری نو هغوی دی عدالت تا رجوع اکڑی. خالد خان، مشال
اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غواګی په پاک افغان پولا تورخم باندې د افغان ګمرک یا کسٹم هاوس لخوا پاکستان نه افغانستان ته سیمټ وړونکو گاډو باندې خاک پولې یا د ځمکه ټیکس لګول شوی دی، خو د دغو گاډو ډریوران یې نه مني او وایي چې دا ټیکس دې ختم کړی شي. په دې حق له نور حال د فرهاد شینواری په دې ریپورت کې اورو.
په پاک افغان پوله تورخم باندې د افغان ګمرک یا کسٹم هاوس لخوا د پاکستان نه سیمټ وړونکو گاډو باندې خاک پولی یا د ځمکې ټیکس لګول شوی دی چې ډرایورانې د پریشانۍ سره مخ کړي دي. دوی وایي چې موږ ته په یو پیره کې د مخکې نه ډېره کمه ګټه پاتې کیږي او اوس رانه په دې پوله باندې د افغان کسٹم هاوس 15,000 افغانۍ چې 10,000 پاکستانی کلدارې ترې جوړیږي په هر پیره کې اخلي چې د دوی د وس نه بهر ده. په دې حق لباندې په پاک افغان پوله تورخم باندې د سیمټ وړونکو لاریو یو څو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي:
رحمت الله، یم ډرایور او د زړګي سره د خوړ تر اغلی دلته ولاړی. د افغانستان حکومت ایک دم لکه 10,000 کلدارې 15,000 افغانۍ خاک پولی شروع کړې ده په دې خارجه ولاریو، بلکې موږ افغانان یو تذکری لرو یو دی غجی خلک نه نوشری په حکومت کې دغه دوم نمبر ډیپټی په موږ جمع سو ټی آر پی نه پری خو دل د مو کشتم کړل نو وسې خو ته د خلک لمو غنه خاک پلی غوړي 1,000 روپۍ زخت زیات دي د خو موږ نه سو بردا شولې غریب خلک یو دی کې مثال خبري اوی در د کرایې د 15,000 خرچه کوي په دې کې 1,000 پاتې کیږي مثال اس دوی ته ورکو د خپل بچو موږ څنګه سات
ارشد ما د سیمر چلولې اغه دلته د خاک پلی کې دا ټول لارې او درولې 15,000 روانې غوړي د پاکستانو گاډو نه غوړي افغانانو کوم پاکستانی گاډیا یې مدرولې ونیم غواړي خو 15,000 پکې پاتې کېږي نه او 15,000 افغانۍ دا غواړي نو بس دغه لبي ورکو نو دینه تقریبا 10,000 کلداري جوړي
بادام دا ټیلر چلو نو ظلم را سره کېږي پوه دي خو هم ظلم سره کېږي خو را سره کېږي پوه شو دو بس خو دا خاک پویر نه اخلي ظلم را سره کېږي 10,000 په پیره کې موږ ته نه پاتې کېږي 10,000 وخت موږ به دې بچو ته چېو کښتونه را باندې دي لارو کوم ډرایوران کمزور خلک بس ته مخه تر وځي روپۍ راکه بس منګه ورکو یا بارتال کې به روپۍ ورکو ډرایوران مونږ ډیر چا زور رسیږي
حجی ساده ګل ډرایور ما لاړ خو پدی دوی یو کال مخکم دا هغه کړو تقاضا کړو دی خپل بور دی پیسو دیغه د حق پولی بیا چې ولسر گاډي ودرې موږ مشران نن ولا ورغله کابل ته نو هغه پیسې ماف سولې دغه پیسې پدی نوې کال کې بیا راوتلې دي پرون شروع سوي نن پورې بیا گاډي ولاړې معلومه نه چې کمه پورې به دا گاډي ولاړې مطالبه دا کړم خو غریب خلک مخکې دغه پیسې ول نه چالو کوله 1,500 روپۍ نو ځای سړی وسه بکی دغه 1,000 روپۍ د 1,000 روپۍ د چا وسه ورس
د پاکستان افغانستان ته سیمټ وړونکو گاډو د ورانو د دغه ستونزې په حق لمو چې کله په پاک افغان پوله باندې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي علي رضا سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ په دې اړه خپلو لړپوړو چارواکو ته رپورټ استولی دی او د دغې گاډو د یونین یو جرګه مو هم افغان ګمرک یا کسټم هاوس ته ورلېږلې ده. خو ولې په دې هکله د دواړو حکومتونو ترمنځ لا تر دې دمې کومې رسمي خبرې نه دي شوي؟ د دغې گاډو د یونین د وینا تر مخې دوی به په دې اړه کابل ته هم ځي او د افغانستان د لړپوړو چارواکو نه به هم د دغې ټیکس د ختمولو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې په اول ځل د موټر سایکلونو او د گاډو ریس ترتیب شوی و. په دې ریس کې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیسته او په آخر کې ګټونکو برخه اخیستونکو ته انعامونه ورکړی شو. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود تفصیل راکوي.
د لکه مروت د لوخل پر رګستان کې په اول ځل د موټرکار او موټر سایکل غلاولو مقابله وشوله. په دا مقابله کې په درجنونو کسانو برخه واخیسته او خود بریالیتوب انعام 10,000 نغد کلدارې د قطبی وزیرستان بیرانشا یو ځوان چې د پرخه په نوم پیژندل شي وګټلو. د دې کیسه مقابله په برخه کې د سیمې یو سدونکو او د افتروزه اخبار صاحبان چیف ایډیټر غلام اکبر وویل چې لکه مروت تر غرای زبول سیما دا چلمخه یو سدونکو کرجن او په وسوسو کې ډوب ژوند ته راوي. په داسې ماحول کې په دا رنگ ملي د خوشحالۍ زیر اجدا ده.
خلک ټول د غمجن ونې دي نو دې په وجه باندې د لکی مروت ټول خلک دي هغه په سوچونو چې ادا سي وسوسې محسوس کې بدمنی ده. د دې وجه نه دا میلې مصبې انده کبډی ګان دا شان مګې دل و سغه ختم کړلې. دې کې ډیر زړه تر څو شدت او په دې میلې سره د لکی مروت غمجن خلک خوشاله سل او خلکو ته نوې ژوند ورکړل.
ساجد ظهیر یو داسې ځوان ده چې په رګستان شه د موټر کار موټر سایکل غلاولو د غاټه مشایې پاول زل پخپلا قتل دا اغا ویایي
ډیر خواندي وکړو ضرورت وو مزه وي او موش پر دا بیخي یو نوې خبره وا. هر وخت بمونه دي دما کې دي خطرې دي خوف او ویره دا او کله کله داسې میلې پکار دي.
د موټر کار زغال اولو په دا مقابله ش برخه اخستون کا احمد جمیل ویای چې مقابله خواندوره وا خو انتظامات شن نه وو
موږ میچ ساخسته ولا ما سره سرف ګړډ وو مزه وکړه خو انتظام سم نه یو ټریک سینو په کار د چمخ ته پاره ش ټریک جوړ کی او ش انتظامات کی دا څنګه نه چې چرنګ اصول دی ریس وال قانونن چو ور لیول باندې کوم انتظامات کیږي په کار دا غسی وو کی جک چې انساني حفاظت ار جای په کار
دلکه مروه ډیپټی کمشنر محمد دیاز باندې چدا دے مقابلے انتظام یا کڑائی وہ یائی چدا غا سلسلہ با آئندہ ہاں جاری بھی
لیکن مروت پشتونخوا کے واحد ضلع چپاغی کے دا ڈیزر کار ریس تپارا شم موقع برابر ہوئی تعین پہ کی ڈیر دی بل واقعہ پہ کدا ہوئی چدل تا لیکن مروت کی ودہ ماکا سے ہوا نو آگے کے تقریباً نسل نہ زیاد کسان پہ کے شیدان سی ہوا آگا خوف ہم دا خلق و پزین کی و خلق و با نہ بچا کیل کولی نہ بچوک راوتل دی خوف دا ختم اولو دا پارا و خلق و تدا سی با مقصد کیلو نہ کولو دا پارا مر اول زل دا لیکن مروت کے دا کار ریلیم وکول نه کی ډیر زیات خلکو شرکت وکول یا خلک ډیر زیات خوشاله او مختلف خلکو شرکت پکې کړی وو د میرام شان هم خلک پکې راغلی وو د دې خان بنونو خلک راغلی وو
یا د دې چې په دغه مقابله کې د سولي پښتونخوا او قبایلی سیمه یو درجن موټر کار او دوا درجن موټر سایکل غلاونکو برخه واخستا او په اخر کې د لکې مروا ډپټي کمشنر بریالی ځوانانو ته نقد نمونه ور وویشل سلام مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل
قدر منوریدن کو ہم دا کرکٹ او دا لوبو یو بل رپورٹ لرو دا کرکٹ دا لسم نړیوال کپ اولنی سیمی فائنل دا سریلنکا سرخار کولمبو کې دا کوربا هیواد سریلنکا او نیوزیلینڈ ترمنځ تر سره کیږي په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ یو رپورٹ لري
د سریلنکا او نیوزیلینډ د کرکټ لوبډلې له 1999 کال څخه راځي یو لبل سره لوبي کوي د دې لوبډلو ترمنځ چې تر اوسه څومره لوبي تر سره شوی دي په هغه کې په مجموعي توګه سریلنکا ډېری لوبي ګټلې دي د سریلنکا او نیوزیلینډ ترمنځ تر اوسه 26 ټیسټ لوبي شوی دي چې 9 پکې سریلنکا او 8 نیوزیلینډ ګټلې دي او پاتلس لوبي بیل کمیونټیجه پای ته رسیدلې دي دی لوبډلو یو دبل پوڑان دی دری او یا یو رزنی لوبی هم کړی دی چې 15 درس پکې سریلنکا او دری درس نیوزیلینډ ګټلې دی په پاته 15 لوبو کې یو برابر سوی او څلور یې بیل کوم نتیجې پای ته رسیدلې دی نیوزیلینډ او سریلنکا یو لبل سره نه شل او رزی لوبی هم کړی دی چې 15 پکې سریلنکا او څلور نیوزیلینډ ګټلې دی د سریلنکا د کولمبو په شار کې تر سره کېدونکې د سیمی فائنل د لوبه به د نیوزیلینډ او سریلنکا ترمنځ څلور اویایمه یو رزنی لوبه وي سریلنکا په 1999 کال کې په لومړي ځل د نړیوال کپ فائنل ته وتلې وه چې بیا یې د پاکستان د لاهور په ښار کې آسټرېلیا ته ماتې ورکړې وه او نړیوال کپ یې ګټلې و خو د نیوزیلینډ لوبډله تر اوسه څو ځله سیمی فائنل ته وتلې خو په دې کې نه د بریالۍ سوی چې فائنل ته ځان ورسوي د پاکستان د کرکټ له پخوانی لوبغاړي حنیف محمد څخه مې وپوښتل چې په دې لوبه کې د کومې لوبډلې د ګټلو امکان زیات دی هغه وویل
جو اسپنرز کا وکٹ بنے گا پھر تو سری لنکا کے پاس تو بہت اچھے اسپنر ہے
کچیری دا اسپنران لپارا وکٹ تیار شو نو بیا خو نو سری لنکا سره ډیر تکړه اسپنران دی خو له نیوزیلینڈ سره داسې ښه اسپنران نشته بی لا غي و چې د دوی کپتان دی په دې لوبه کې د سری لنکا د ګټلو امکان زیات دی اسی خو د کرکټ لوبه دا سوک سپکی ویلې نشي او پاغه ورځ چې کومه لوبډله خلوب وکړي هغه زیاتره بریالي شوی دی خو زما په خیال دا لوبه سریلنکا وګټي
د سریلنکا
او نیوزیلینډ ترمنځ چې د سیمی فائنل لوبه په کوم میدان کې ترسره کیږي د هغه میدان د پیچ په اړه حنیف محمد زیاته کړه
کولمبو کا وکٹ جو ہے اسپنر کو بھی مزل جیسا ہے فاسٹ بالر کو بھی تھوڑی بہت جیسا ہے نئی گیند سے
د کولمبو وکټ چې دی هغه ل سپینرانو سره مرسته کوي او همدا ډول په نوی بال ل تیز بالرانو سره هم مرسته کوي هر وکټ چې دی هغه په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي خو اوس ل دې ځای څخه ځنه شم ویلې چې دوی به څه ډول وکټ تیاروي
په دې لوب کې کچېری سریلنکا بریالی سي نو دا به دویم ځل وي چې د نړیوال کپ پایلو بیت ووزی او کچېری نیوزیلینډ لوب وګټله نو د هغوی لپاره به دا لومړی ځل وي چې د نړیوال کپ په پایلو کې ولوبېږي
د بوریوال کاکل نمو د کرکټ د لوبې په اړه رپورت اوریده د خبرونې په آخري برخه کې یو وار بیا په امیر ساحل ته ورزو چې د خبرونو سرټکی تی واورو
او
افغان ولسمشر حامد کرزی په پکتیکا کې شوی برید په کلکه غندلی دی. په دغه برید کې د وژل شویو شمېر 24 ته رسېدلی. په کورمه کې توري او بنګش قبیلو ویلي دي د تښتول شویو کسانو تر راخوشي کېدو به له حکومت سره خبرې ونه کړي. په لیبیا کې یاغیانو د واکمن معمر قذافي د پلرني ښار سیرتي د نیولو دعوه کړې ده او د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د دواړو هیوادونو د پلاوو غونډه شوې ده.
قدر من اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.